سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران وختي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دي اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایراني مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت اداري ورستنیدونکي کډوال په خط وکړي مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقض او سپکاوي ډډه وشي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې را وروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوت کوي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان د په افغانستان کې د جرمني تر څارنې دا پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نیشنل ګوند د یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزي بوجل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نیشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنی ماتم اعلان کړی او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغو وشنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روانو چې په شنډي موټر وسوال ورباندې ډزې وکړې. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نیشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ پورې پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا للارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 4 ولایتونو کې څه باندې 13 میلیونو ماشومانو ته د ګزن واکسین رسول او د واکسینېشن د بهیر پیاوړي کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګزان یوله جدي روغتیایي ستونزه ده. افغانستان د نړۍ په هغو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګزان یا د پولیو ناروغۍ پېښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پېښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات ورچې ده. ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس په برلین کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موضوع په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړي. په پاکستان کې د د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکښ ولسي سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه یې د میاشتني برداشت کچه لوړه کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک استنیدن لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپورټ په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شوو منلو او په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال له ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې 3.5 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دې لار دومره ایران او د پولیسو دومره وزورو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته ضربه ورسېدله. نو دا یې باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مرورسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نواله کې د درمل مې اوس هم لرو چې درمل مې وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواده اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع پر سره خبرې کړي. د جرمني بیلډ رسپانې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. له کله چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړه او د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تیرونه د جرمني د کورنیو چار وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تیر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
په باچول کې د عوامي نشتل ګوند یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زیب وشل شوه. د باچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولانا د باچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا ډزې ور باندې وشوي. د نوموړي د وشنی مسولیت لا چان نه دی منلی. د عوامي نشتل ګوند په غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خان زیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرونی د ووم تلین په مناسبت په پېښور کې غونډه وه. په دې موخه زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خان زیب تر برید وړاندې شوې ده. میا افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلی. هغه وایي
حالات دلته داسې جوړ کړي دي که زه تاسو ته ووایم لږ شاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون ممن دوی ته ویلې شوې دي چې تاسو د دیزې نه پاسې او تاسو د دیزې نه چې کوم دی ډی پیس په شکل کې دیزې نه وباسي او د ډی پیس د پاره انتظامات هم نشته، بار ولا زم نشته، بس تاسو وزي او وزي نه مراد دا چې دی دلته د پښتنو نه ځمکه خالی کول غواړي. نو دا پلانټډ د شتګردی ده که چېرته د مطلب د هندوستان او د پاکستان سیز فیر کې دی شي او د اسرائیل او د دغه سیز فیر کې دی شي د ایران. نو د پینتاری سال د پښتنو راجم غوري نشي باندې دي خو دا ذکر نشي باندې دي چې کوم خلک دا کول غواړي نو هغه باندې نه منافقش کاروبار دی پکې ګټه کوي او زمګوینه توی نو سم خو بیخي پاسای نو هغه دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کوي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میا صاحب، تیر وختونو کې ستاسو ګوند اواز هم پورته کړی، جرګې هم را بلې وي د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي. موجوده وخت کې ستاسو په خیال څه کول پکار دي او مغه شان جرګې راغوښتل پکار دي؟
اوس خو داسې ده شبیر جان، په ټولو کې غټه خبره دا ده چې په دیزي کې قبایل په خپل چې خپله بیدار شو هغې د پارټۍ نه علاوه د پارټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوی دی، د وزیرستان ټول راوته، د تیرا خلک ټول راوته، د مومند ټول راوته، د باجوړ ټول راوته، او هغه وته چې ستا اپریشن نه منو، تا په اپریشن کې مونږ څو سوزل تباه کړو، اوس هم بیا ډی پیس کوي، بیا رانه ځای خالي کوي. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نشر پارټي، مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کې دی، پبلک سره خبرو کوي، او مونږ عوامي نشر پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ڈراسٹک چینجز کے، دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کے، دلته به اندرونی پالیسی چینج کے، دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي، ته لسم ترمیم باندې چړي، دا مرکزی حکومت صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ په شریکه باندې دا مطالبه ځکه نه دي منلي چې دوی خفه شي، دوی ناراض شي، نو بیا به ته مطلب کار اخلم. اراده خو چې خرابوي نو هغه خو مطلب چې نه امن راتلی شي او نه دا ټیک کېدی شي. اوس هم د شپې خو نه اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي، نو د شپې خو د شنګردو اعلان دی منلی دی، او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې او یې کولو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ٹھیک تمیا سے بخیر پختون کوم لن جواب ہے کہ گوند خبر بو کو 2009 ہم تم لسم دی لسم پور گوند تا ډیر زیات په هدف سګن تا اوس اغه شان خطر گوند شستی زګه اوس صورت حال سر خصوصی د گوند خبر کو
لازمی خبر چې مو خو د دوی ډیر خوښ نه اغه تا ته پتا ده، او بیا د شتګردې په واره باندې خو زم غری کارت دی چې مونږ د کله چې د فوج د خلاف جنگ کو عوامي شه پټه حکومت نو مونږ د شتګردې خلاف مطلع چې نه خپنی غوالاړو د خلاف نو هغه خو مونږ پری دینه، او تر اوسه پورې زمونږ دغه قربانو خیال حکومت پاکستان یا اسټبل دیم نه دی ساتلی، دوی سره احساس هم نشته. د هغې خبرې سزا راکوي چې مونږ د دهشتګردۍ مخالف یو، لہذا ډېر گمبھیر حالات دي، نو مونږ ته خو په غټه کې حالات ښه نه دي.
د مولانا خانزیب د وژل کېدو په موضوع کې پاتې کیږو. د مشال راډیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ مشر د خیبر پختونخوا اسمبلی د پخواني غړي نثار مومن سره خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه غبرګون لري.
دا خو ډېره یو لوی سانحه ده، او دومره لوی سانحه ده چې زما یقین دی الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي. دا یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو دپاره یو ډېره لویه سرمایه وه. هغه سرمایه نن مونږ د لاسه نن ورکړه د امن په خاطر، او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ دپاره د امن د لارون دپاره خلک راوبلي، نن پخپله هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریست دی په دې حواله باندې چې مونږ به د امن خبره کوو تر د اخره پورې به یې کوو. که د عوامي نشن ګوند یو غړی هم ژوندی وي، نو د ده خولې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې دپاره به چې دی خپلې هلې.
نثار مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترفګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي، او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه نور ملګري هم تللي، او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي، نو هماغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې د په دې وطن کې جنګ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې دشګردي خورول غواړي. نو دا هماغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي، دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
صحیح. ستاسو په خیال د عوامي نېشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې، مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبره داره چې د عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې هم چې و، نو هغه ډېر یو داسې ویانو، داسې آواز او داسې خبره به یې کوله، او بل هغه سره علمي طاقت هم و، هغه یو عالم هم و، هغه زمونږ د ډېر ښه خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند. نو همدغه کېدی شي چې هغه د پښتنو د پاره کومه دغه کوله، قرباني ورکوله، نو مغه چې سزا ورته ملاو شو. د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د پاره آواز کې، نو هغه آوازونه بندیږي و هغه چپ.
نثار مومن صاحب، د عوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپل یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لاره نه لري تاسو؟
ګوره خبره ست کې دا چې مونږ د باچا خان پیروکار یو، مونږ د عدم تشدد والی یو، او په دغه عدم تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې مونږ وخت په وخت قربانۍ ورکړي دي، خاورې په خاطر هم ورکړي، خو هیڅ داسې مونږ نه دي کړي چې ګنې مونږ په تشدد باندې راغلي یو، مونږ به بیا هم قربانۍ ورکوو او د عدم تشدد لار به مونږ خپلو. دغه مونږ د باچا خان نه راپاتې ده، دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې مونږ روان یو. نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده، دانه چې دانه نه نه خبره ده، نه وینه ده، دا مطلب وخت په وخت باندې مونږ سره دغه شوی دي. خو زمونږ خبره دغه ده، د عدم تشدد او څنګه چې همدغسې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي، خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن دپاره څه هلې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه خو ته وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې مونږ دامن د پاره دغه کوو، نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدمنی چې په دې وطن کې ده، نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلی دی، نور هم داسې ډېر بندیزونه دي، او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي. نو زه په دې کې د هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم، او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپلې سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې، خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
یو ملي خبره هغه پیسه لپاره مونږ ورکوي، دغه نه چې وایي په بانک کې دومره پیسې نه شته او ستونزه دي، سیستم خراب دی. دا خپله بانه کې اوس چې طالبان یو فرمان ورکوي، یو اعلان ورکوي، باید چې یو کاغم مسؤولانه وي، باید چې دای تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن، ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وپسی، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي، د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړي وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په اتلسمه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو تیل وړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا $10,000 وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو غبرګون نه راپارولی. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله اخونزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینا سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل ګنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستي ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریز کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 13 مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه هنر
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پر راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سلام و وقت بخیر. در آغاز این برنامه نیم ساعته خبری خبرها را به شما دارم. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. به گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است این افغانها به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر خواهید شنید. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج آبرومندانه و با در نظر داشت حسن همجواری عملی کنند. شش روز پیش یعنی در پنجم ماه جولای مهلت که برای بیرون شدن افغان‌های بدون مدرک و دارنده‌های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود و پایان رسید، اما حکومت ایران حتی پیش از فرارسیدن این ضرب العجل اخراج افغان‌ها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. حکومت ژاپن 5 میلیون دلار را به صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی یونیسف دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده است که این پول برای تطبیق واکسین بر حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. یونیسف میگوید که افغانستان کشوری است که خدمات صحی برای کودکان در آن در پایان‌ترین سطح قرار دارد. به گفته یونیسف، پولیو یکی از عمده‌ترین مشکلات صحی کودکان در افغانستان است. افغانستان هنوز یکی از کشورهای معدود در جهان است که بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن قربانی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد کرد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC همچنان گفت که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهور ترامپ انتقادهای تند بالای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره عدم پیشرفت در تامین آتش‌بس بین اوکراین و روسیه کرده است. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید گفت که هزینه کامل این اسلحه را اعضای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه جنوری امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ به اساس صلاحیت‌هایی که مختص به رئیس جمهور آمریکاست، به اوکراین سلاح می‌فرستد. همچنان شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک‌های مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه‌تر از سرمایه‌های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. او همچنان از کشورهای همپیمان اوکراین خواست کمک‌های نظامی و خواستار کمک‌های نظامی شد و گفت که آنها باید به طور مشترک با اوکراین در بخش تولیدات نظامی و سرمایه گذاری عمل کنند. سلام دوباره به عزیزان که تازه به ما پیوستند. اگر در این برنامه خبری نیم ساعته من امید مرزبان و همکارانم را همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت. حکومت طالبان از ایران خواسته است پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج عملی کند. نزدیک به 1 میلیون افغان در چند ماه اخیر از ایران اخراج شدند. اخراج آنها به این تعداد چه بحرانی را متوجه افغانستان و منطقه ساخته می تواند؟
این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با رئیس پیشین استخبارات جرمنی درباره اخراج افغانهای مجرم از جرمنی صحبت کرده است. روسیه در موج از حملات گسترده شهر کیو اوکراین را هدف گرفت. و در همین برنامه نگاهی به نسل کشی خواهیم انداخت که دقیقاً 30 سال پیش از امروز در بوسنیا رخ داد و در آن 8000 نفر کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی را همچنان میتوانید از طریق اپلیکیشن ما بشنوین. اگر تلفنتان آیفون هست با اپ استورتان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن‌های اندروید دارین با گوگل پلی برین اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، دانلود بکنین و فقط با یک کلیک بدون سانسور صاف و ساده رادیو آزادی را به طور زنده بشنوین. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده است که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج آبرومندانه و با در نظرداشت حسن همجواری عملی کنند. ملا حسن آخوند افزوده که با اخراج تدریجی مهاجران افغان هم حقوق آنها تأمین خواهد شد و هم حکومت طالبان فرصت خواهد یافت تا روند برگشت آنها را به درستی مدیریت کند. پس از آن که در هفته‌های گذشته حکومت ایران اخراج مهاجران افغان را شدت بخشید و گزارش‌های متعدد از خشونت و بدرفتاری با افغان‌ها در ایران نشر شد، ملا حسن آخوند بلندپایه‌ترین مقام طالبان است که در این باره واکنش نشان می‌دهد. 6 روز پیش، یعنی در 5 جولای، مهلتی که برای بیرون شدن افغان‌های بدون مدرک و دارنده‌های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود، به پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب الاجل اخراج افغان‌ها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. در این مدت گزارش‌های متعدد از بدرفتاری و خشونت با افغان‌ها توسط مقام‌های ایرانی و شماری از شهروندان آن کشور به نشر رسید. رسانه‌ها به تازگی گزارش دادند که یک مهاجر افغان در نتیجه لاتوکوب و شکنجه از سوی ماموران ایرانی در یکی از کمپ‌های مهاجرین جان داده است. با گزارش این رسانه‌ها، جسد این مهاجر افغان به ولایت بامیان افغانستان منتقل شده. جزئیات درباره محل و زمان دقیق این رویداد در دست نیست و حکومت طالبان نیز در این باره تا هنوز چیزی نگفته است. سازمان‌های مدافع از حقوق بشر و حقوق مهاجران نیز وضعیت برگشت کننده‌های افغان از ایران را نگران کننده خواندند. یکی از این سازمان‌ها شورای مهاجرت نروژ است که دیروز پنجشنبه در این باره بیانیه‌ای را نشر کرد. سنا کاکر درباره اظهارات تازه شورای مهاجرت نروژ گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین نروژ گفته است که تنها در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 1 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این شورا روز پنجشنبه 19 سرطان در گزارشی افزوده است که پس از دهه‌ها جنگ و در حالی که از هر 3 نفر 2 نفر در افغانستان از قبل به کمک‌های بشری نیاز دارند، این کشور با چالش‌های شدیدی در زمینه پذیرش و ادغام مجدد شمار زیاد بازگشت کنندگان روبروست. شورای مهاجرین نروژ هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال 2025 میلادی حدود 30 میلیون افغان به افغانستان باز خواهند گشت. در ادامه گزارش این شورا آمده است که بازگشت گسترده و بی‌سابقه مهاجران به افغانستان به شدت سیستم کمک رسانی را تحت فشار قرار داده و نهادهای کمک رسان در این کشور توان کمک فوری به آنها را ندارند. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP نیز روز پنجشنبه 10 جولای در شبکه اکس خود نوشته است روزانه هزاران خانواده افغان که مجبور به ترک ایران شدند در حال به افغانستان باز می‌گردند که از قبل 10 میلیون نفر در این کشور در تابستان امسال با گرسنگی روبرو هستند. شماری از کسانی که به تازگی از ایران برگشتند نیز از وضعیت وخیم بشری و اقتصادیشان شکایت دارند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در آنجا عملیات کرده بودم. در راه پلیس ایران خیلی اذیت کردند که حتی به زخم‌های عملیاتم ضرر رسید. با وجود آن هم با تکلیف و درد و رنج زیاد خود را رساندم. اما در اینجا وضعیت اینقدر خراب است که نه کاروبار است و نه کدام درآمد و توان تداوی را دارم که بروم معاینات کنم یا برای این درد و زخم دوا بگیرم.
فعالان حقوق مهاجران نیز با ابراز نگرانی از پیامدهای خطرناک و ناگوار این وضعیت هشدار می‌دهند که بازگشت گسترده مهاجرین افغان خطر شکل‌گیری یک بحران عمیق انسانی را در افغانستان به همراه دارد. احمد زکی خلیل یکی از آنها می‌گوید این مسئولیت اخلاقی و قانونی حکومت طالبان است که از حقوق انسانی بازگشت کنندگان محافظت نموده فوراً با نهادهای بین‌المللی کمک رسان هماهنگی نمایند تا اقدامات سریع و اضطراری در قسمت اسکان و غذا برای آنان صورت گیرد.
اگر اقدام بسیار سریع و به موقع صورت نگیره میتونه این بسیار پیامدهای خطرناک در قبال داشته باشم. فقر گسترده، افزایش بی‌خانمانی، آسیب‌های روانی، نارضایتی‌های اجتماعی و حتی بی‌ثباتی امنیتی را میتونه به وجود بیاره. این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
او همچنان تاکید نمود که باید برنامه‌های بلند مدت برای ادغام و اشتغال‌زایی مهاجران بازگشت کننده طراحی شود. در غیر آن این بحران عمیق‌تر خواهد شد. این در حالی است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 19 سرطان در کنفرانس خبری کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت آنها گفته است که در یک ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. او با انتقاد از روند اخراج گسترده مهاجرین افغان از ایران، برخورد نادرست با آنها در اردوگاه‌ها و نقض حقوقشان در این کشور گفت، با آنکه از طرف حکومت طالبان به این مهاجران به طور شبانه روزی خدمات صورت می‌گیرد، ولی باز هم رسیدگی به این موج بزرگ دشوار است. در این حال میرویس عزیزی، تاجر افغان و رئیس عزیزی گروپ، کمک‌های عاجل به ارزش 1 میلیارد افغانی را به مهاجران بازگشته از ایران اعلام نمود. او در شبکه اکس خود زمین که خواهان توجه و رسیدگی نهادهای مسئول ملی و بین المللی به این فاجعه انسانی شده است، افزوده است که به همکاران خود در بنیاد عزیزی دستور داده است تا به ولایت هرات سفر نموده و در قسمت رسانیدن کمک‌ها اقدام عاجل نمایند. مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت، ولی روند اخراج مهاجران افغان از این کشور پس از درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران به شدت افزایش یافته بود. نهادهای بین مللی پیش از این نیز هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنان را با فقر، کمبود خدمات صحی و خطر پیگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
شنونده رادیو آزادی هستند. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. به گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است افغانهایی که اخراج می شوند باید به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. مقام های جرمنی گفتند که برلین تنها به طور غیر مستقیم با مقام های طالبان در تماس بوده است. هفته گذشته وزیر داخله جرمنی گفت که خواستار برقراری روابط مستقیم با طالبان است تا درباره برنامه اخراج افغانهای مجرم در جرمنی با آنها صحبت کند. این اظهارات او انتقاد سازمان ملل متحد را در پی داشت. سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این افغانها در صورت اخراج ممکن است تحت پیگرد حکومت طالبان قرار گیرند و حتی شاید زندگیشان با خطر مواجه شود. موضوع مهاجرت در سیاست های جرمنی پس از آن یک بار دیگر داغ شد که حزب راستگرای جرمنی موسوم به بدیل برای جرمنی قدرت بیشتر پیدا کرد. در ماه آگوست سال گذشته حکومت پیشین جرمنی 28 افغان را که به ارتکاب جرایم مختلف مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. اخراج این افغان ها پس از مذاکرات غیر مستقیم جرمنی با مقام های حکومت سرپرست طالبان صورت گرفت. دیروز پنجشنبه یوهان فادیپال وزیر داخلی جرمنی از وضعیت بشری در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد. او در ویانا پایتخت اتریش گفت که نگرانی های جدی درباره وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان وجود دارد. یوهان فادیپال با تاکید گفت که برلین تنها در موارد تکنیکی با مقام های حکومت سرپرست طالبان در تماس است و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تحت نظارت دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
و همچنان برای گرفتن ویدیوها و عکس‌ها و گزارش‌های جالب اینستاگرام رادیو آزادی را هم فالو بکنین. شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر عمل کنند و از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. یک روز پیش از این نشست در ایتالیا، روسیه حملات گسترده‌ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داد. درباره این حملات روسیه از فائزه ابراهیمی بشنوید.
در این حمله از 18 راکت و حدود 400 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده بود که تقریباً نیم از آنها از نوع شاهد ساخت ایران بودند. زلنسکی در صفحه ایکس خود نوشته که این گسترش آشکار ترور توسط روسیه است و تحریم ها باید فوراً اعمال شوند. او از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بر روسیه را افزایش دهند تا به این جنگ 3 ساله پایان داده و راه را برای آتش بس هموار کنند. تیمور تیکوچینکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حمله 2 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند و دست کم 5 منطقه شهری در اثر این حملات، انفجار و سقوط تکه های تیاره های بی‌سرنشین آسیب دیدند. ویتالی کلیچیکو شاروال کیف گفته که حملات به ساختمان های مسکونی، وسایط نقلیه و به یک تانک تیل آسیب رسانده و تیم های کمک رسان به مناطق مختلف اعزام شدند. به گفته او یک کلینیک صحی در منطقه پودلسکی کاملا ویران شده. اردوی اوکراین گزارش داده که تیاره بی‌سرنشین 8 منطقه را مستقیما هدف قرار دادند و تکه های آن به 23 محل دیگر افتاده است. همچنین گفته شده که تمام راکت‌های بالستیک و کروز پرتاب شده به سوی اوکراین نابود شده. کارینا یکی از باشنده‌های کیف به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که بخشی از ساختمان چند طبقه‌اش در اثر این حمله کاملاً سوخته است. او گفت فقط صدای وحشتناک یادم است که باعث شکستگی همه شیشه ها شد. همه چیز روی من افتاد. شوکه شده بودم. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است. آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی گفته که روسیه این حملات را با هدف فلج ساختن جامعه اوکراین انجام می دهد. او در تلگرام نوشته انکار پوتین از پایان دادن جنگ باید انگیزه بیشتر برای اوکراین و اروپا ایجاد کند. این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه شب و صبح 9 جولای 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 راکت بالستیک و هایپرسونیک کینجال را به اوکراین شلیک کرده بود. زلنسکی نوشته این بیشترین تعداد حملات هوایی در یک روز بوده. این حملات باری دیگر زلنسکی را واداشت تا از جامعه جهانی بخواهد تحریم‌های شدیدتری بر نفت و سایر بخش‌های روسیه وضع کنند تا مسکو مجبور به گفتگوی درباره صلح شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته از بی‌تفاوتی پوتین در مورد مذاکرات صلح ابراز نارضایتی کرده. زلنسکی روز گذشته در روم با نماینده ویژه ترامپ کیت کلاک دیدار کرد و از طرح صلح ترامپ حمایت کامل خود را اعلام نمود. ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه گفته که برای آغاز مذاکرات واقعی و مؤثر یک آتش بس بدون قید و شرط و نشست در سطح رهبران لازم است.
بیشتر از خبر.
تا لحظات بعد سر به کابل میزنیم، شهری که ممکن است تا 5 سال آینده نخستین پایتخت شود که آبهای زیرزمینی آن خشک می شود. و ما حالا گزارش دیگری. 30 سال پیش از امروز بوسنیا شاهد یکی از مرگبارترین تحولات تاریخ خود بود. قتل عام نزدیک به 8,000 تن. شماری از کسانی که در این جریان کشته شدند تا هنوز ناپدیدند و اجساد آنها هم دریافت نشده. مرکز خبر رادیو آزادی با یکی از کسانی صحبت کرده که هنوز دنبال بقایای جسد یک عضو خانواده خود می‌گردد. این گزارش را حمید حکیمی پیشکش می‌کند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد برای نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سرب بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8,000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفر پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سرب پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهاد مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سوال گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است، همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیموده اند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل‌کشی، جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل‌کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستند. کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه اوت بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب 2 برابر آب است که میتواند دوباره در زیرزمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف میرسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبی است، مطرشی‌های بسیار بزرگ است. اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله، یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چا کنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چا کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شمار حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21,000 افغانی معاش دارد و حداقل 5,000 افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغانها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند.
کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلو نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمیگرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنن یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشه، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشه مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچاپ کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.